پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړه کې بیا هم زهارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه له احمد الله و.
ستړي مشي لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. منظور پښتین وای پښتون ژغورنې غورزنګ به د علي وزیر راخوشي کولو لپاره اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو یو بل حمله شوه او د امریکا ولسمشر د یوکرين پر سر روس ته د پریکند د جواب خبرداري ورکړه. د خبرونو تفصيل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په کراچۍ کې په یو جلسه کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشی کېدو غوښتنه تکرار کړې او وی ویل کدا سیونه شینو دوی به د سند صوبایي اسمبلی مخې ته پرلتو وهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. د کراچۍ په سهراب ګوټ کې پرون شوې جلسې ته منظور پښتون وویل نور باید د پښتنو سره توپیری چلند بس شي.
مرکزی تیارے اعلانوں سے
علی وزیر د 2000 زیږیز کال په دسمبر میاشت کې د ریاست پر ضد د تقریر کولو سره د خلکو د راپارولو په تور نیول شوی او د کراچۍ په زندان کې د خود هغه وکیل دا تور ردوي. ټاکل شوی چې د جنوري په 15 بعد تر هغه ریزه د یو عدالت د هغه د مقدمه اوریدنه وکړي. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو یو بل برید کې دوه پاکستانی سرتیری جوبل شوی دي. یو امنیتی چارواکی د نوم نخبرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سړک غاړې د بمی چاودنه د سپینوام په ټیټی مداخل سیمه کې پر یو فوزی غاړي شوه. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې ده. د مشال ریډیو د راټولو کړو معلوماتو او سرکاري شمیرو تر مخه په 2021 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې یو سل اته څلوېخ بیلابیلې حمله شوې چې لسګونه عام وګړي او امنیتی سرتیری پکې وجل شوې دي. د ډیرو دې بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې وه. خبریاله او سیاسي مبصره ریحام خان وای پر موټر یې بریت شوې ده. نو موړي نن مشال ویډیو ته وویل چې د اسلام آباد په شمس کالونی کې د خوري له واده روانه وا چې موټر سایکل سپرو یې په گاډي ډزې وکړي. د نو موړي وینا وا چې په کم گاډي ډزې شوې دا په هغه کې نه و او تریخ کته شوې و. نو موړي زیاته کړه چې تر بریډ لاندې راغله موټر کې ډرایور او سیکتر وو چې څخه زیان ورته نه دی رسیدلې. د هغه سیکرټری بلال عظمت د پولیسو سره دا پیښه ریپورت کړی ده خو پولیسو یې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ریحام خان زیاته کړه نه پوهیږي چې دا برید پر هغه د کار له عمله شوی او کغلو کړی دی خو د هغه په خبره غواړي پولیس یې پلټنی وکړي. پاکستانی نژاده برطانوي خبریاله ریحام خان د پاکستان اوسنی وزیر اعظم عمران خان سره د 2015 کال په جنوري کې واده کړی وو خو دغه کال په اکتوبر کې ورسره طلاق وشو. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر وای نږدې 1.5 کروڑ پاکستانیانو ته د کرونا وایرس واکسین شوی دی خو د دې به وبا یو بل څپر روانه ده نو ځکه باید ډیر احتیاط وشي. اسد عمر پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې د کرونا وایرس د اومیکرون ژر خپریدونکې بڼې د عامې خبرداري ورکړ او وی ویل چې هر کس باید ماسک واغوندي له یو بل فاصله وساتي او واکسین کړي. د تحریک انصاف حکومت پر ضد له څو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وای د حکومت زر ختمېدل د ملک له نورو ستونزو ژغورلی شي. هغه د جنوري په 2 په پیښور کې یو خبری غونډه کې وویل چې د عمران خان په حکومت کې ګرانی ډیره او اقتصاد خراب شوی دی نو ځکه د استعفا ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د حکومت پر ضد به پی ډی ایم د مارچ پر 13 لانګ مارچ کوي. خود تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن غوښتنې په بیا بیا رد کړي، لغپلو اقتصادي پالیسیو دفاع کوي او پی ډی ایم تورنوي چې د حکومت کارونو ته خنډونه جوړوي. او سپینې ماڼۍ د جنوري په 2 وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته ویلي که روس پر یوکرين نور بریدونه وکړي نو امریکا او متحدین به یې پریکند ځواب ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د دغو دواړو مشرانو د ټلیفوني خبرو وروسته په یوه خبر پاڼه کې وویل چې بایدن د یوکرين استقلال او ارضي تمامیت لپاره د امریکې ژمنتیا تکرار کړه. هغه زیاته کړه چې دې مشرانو د ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ وکړ. د امریکې او روس ترمنځ د لوړې کچې د خبرو له غونډو نه به یوه په جنیوا کې د جنوري په 9 او 10 کیږي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد الله اوریدل سره زور دن کو رپورټونو ته پختون ژغورنې غورزنګ یو ځل بیا د پاکستان حکومت د خپل بندي ملګرو د خوشی کولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې کدا سي نو ریاست ته پوشي چې بیا به نا وخت وي او خای او به له سرتیری شي. د کراچۍ په پرونی جلسه کې د خبرو پر مهال د غورزنګ مشر منظور پختین د خپل دې خبرداري وضاحت ونه کړ، خو زیاته کړه چې د پښتنو پر خاوره غوي بے واکه ساتل تعصب دی. پی ٹی ایم په تیرو دوو میاشتو کې له زندان د علي وزیر او د غورزنګ د یو شمېر نورو غړو د خوشي کولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي جلسې کړې دي. اوس وایي که ضرورت پیښ شو نو له بلوڅو او سندیانو سره په ګډه به د اسلام آباد پر لور احتجاجي لاریون وکړي. د موضوع تفصیل بشیر ګواخ راکوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د علي وزیر حنیف پښتین اویس عبدال او نورو ملګرو د خوشي کولو لپاره اسلام آباد ته د لاریون یا لانګ مارچ په تیاریو بوخت دي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په دوه مشهوي جلسه کې هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې کسانو د پریښودو د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار او نورې غوښتنې دې ومني. منظور پښتین وویل چې ملګري د ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې په تور نیول شوي، خو د هغه په وینا د خلکو د قانون له مخې په سوله ییز ډول خپل حق غوښته دی. د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه د خبرو په اړه څه خبرګون نه دی خوده، خو په خای په بیا بیا ویلي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د 2006 کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې نیولی وو او وروسته یې کراچۍ ته ولېږه. پولیسو پر هغه تور پورې کړی چې نوموړی په سوراب ګوټ کې د یوې جلسې په وخت د پاکستان د امنیتي ادارو په ضد په وینا کې خلک راپارولی دي، خو نوموړی دا تورونه بې بنیاده بللي. د کراچۍ په ترګرۍ ضد عدالت کې د هغه د مقدمې اورېدنه بعد د جنوري په 15 کېږي. البته په ورته یو بل کیس کې سپریم کورټ د هغه ضمانت منظور کړی و، خو دی لا هم په جیل کې دی. پښتین د سند صوبې پر حکومت غږ وکړ چې پر علي وزیر او نورو پښتنو درج شوي اف آی آر له پولیسو واپس واخلي او په دې ښار کې دی د پښتنو ژوند خوندي کړي. تر اوسه په سند صوبه کې پیپلز پارټي د منظور پښتین د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي و چې د علي وزیر د قضیه په اړه وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی دی. د کراچۍ په جلسه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو تقریر کوونکو د پاکستان له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په وسلوالو کې دی خ او بد نه ګوري او امن دې پر ځای کړي. د پاکستان پوز د تازه دی غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خای دریس خودلې چې د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړي چې له وجې په قبایلی ضلعو کې له 90% زیاته خاوره له وسلوالو پاکه شوې ده. منظور پښتین د کراچۍ په جلسه کې د افغانستان پر حالاتو هم وغږېده او له خلکو یې وغوښتل چې د بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د جنوري په 10 بعد پی ټی ایم خواخوږي د امریکې په لاس انجلس ښار کې د افغانستان لپاره یو مظاهره کوي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نور کدا
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ یې کا.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې. پاکستان جمهوری تحریک د وزیر اعظم عمران خان د حکومت ختمولو لپاره د مارچ پر درویشتمه د اعلان کړي لانګ مارچ لپاره غونډه کړې ده. دا غونډه پرون شوې. د تحریک مشر مولانا فضلرحمان ویلي حکومت د خپلو ټولو کړو وعدو له ناکامۍ، اقتصاد خرابولو او ګرانۍ زیاتولو پس په واک کې د پاتې کېدو جواز نه لري. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا په بلدیتي ټاکنو کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند بریا وښوده چې خلک نور تحریک انصاف نه غواړي. حکومت وایي د پی ڈی ایم غوښتنې او خبرې بې معنا دي او د پاکستان اقتصاد خراب نه دی. د غلام غوث پر رپورٹ کې نور تفصیل ورو.
پیښور کې د مولانا فضلرحمان په مشرۍ د مارچ په درشتمه نیټه د اسلام آباد په لور د ګرانۍ د مارچ د تیاریانو په سلسله کې په پی ڈی ایم کې د شاملو ګوندونو د صوبایي مشرانو په غونډه کې د اسلام آباد په لور د حکومت په ضد د لاریون د تیاریانو جاج واغیستل شو. د غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې مولانا فضلرحمان وویل
تمام جماعتوں نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت
ټولو غندونو د درشتم مارچ د ګرانۍ پلاریون کې په پوره جذبه سره د ګډون کولو هوټ سرګند کړي. د پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې حکمران غوند د کومي ماتي سره مخ شوه نو دا ثابتوي چې ولس نور د دې حکومت قبولولو ته تیار نه دی. خود پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې ګوندې په انتخاباتو کې ناسمو امیدوارانو ته د ټیکټونو ورکولو په وجه د ماتې سره مخ شوې دي. خو مولانا فضلرحمان په خبری کانفرنس کې وویل چې د دسمبر په 19مه د پښتونخوا صوبې بلدیاتي انتخاباتو کې د ادارو لخوا د 2013 د عامو انتخاباتو پر رنګ لاسوهنه نه ده شوې.
2018 میں جو مداخلت انتخابی عمل میں کی گئی
2013 کی چی پا انتخاباتی عمل کی کم مداخلت شوی وو او مونگ چی حوی دا کمی تگئی زیموار گنل نو پا بلدیاتی انتخاباتو کی حوی مونگ تا غیر جانبدار پا نظر راغلی دی او مونگ ستاین هم کری دا او دا وقتل شو چی کل حوی دا چا پلوی نکوی نو نتیجه هم داسی رازی
غیر جانبدار ہوتے ہیں تو پھر نتائج بھی اسی طرح سامنے آ جاتے.
خو واکمن تحریک انصاف د حزب اختلاف دا رقم تورونه په بیا بیا رد کړی دی چې ګنې د ادارو په ملاتړ هغوی په پاکستان کې واک ترلاسه کړی دی او په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د زیاتو څوکو د نه ګټلو وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري دا هم ویلی وو چې کله مولانا فضلرحمان په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوي نو بیا هغه په ټاکنو کې د درغلۍ یا ټګۍ کولو خبره نه کوي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ ولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه ولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې تازه شمیرې ښیي چې په دې ملک کې په تیر یو نیم کال کې ګرانی په بیساری ډول زیاته شوې ده. حکومتي وزیرانو په بیا بیا خبری غونډو کې ویلي چې ګرانی د کورونا وایرس له وجې د کاروبارونو بندېدو او د تیر حکومتونو د خرابو پالیسیو له امله ده او دا شدی کوخخ کوي دا ستونزه حل کړي. خو ځینو ولسی وګړو مشال لړوي ته ویلي چې د ګرانۍ ختمولو لپاره په عملی ډول څنخ کاری. سراج زهیر رپورټ راکوي.
د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې جاری شوی بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې په کال 2021 کې د ګرانۍ شرح په مجموعي ډول د 11% 12.3% ته رسیدلې او دا په تیرو شلو میاشتو کې تر ټولو لویه د ګرانۍ کچه ده. بیان زیاتوي په پاکستان کې د توانایي د زیاتو بیو له وجې پیداواري لګښتونه سیوا شوي او د خوراکي شیانو د یو ځای نه بل ځای ته وړلو باندې خرچې زیاتې شوي چې اثر یې په خوراکي او غیر خوراکي توکیو په نرخونو پرېوتی. بل پلو د ولس وینا ده چې ګرانی دومره سیوا شوی چې په مزدوری او نوکریو هم د کور خرچه نه پوره کیږي. په مردان کې وطن نقیب الله مشال ریډیو ته وایي دی په یو دفتر کې کار کوي او 15,000 روپۍ د میاشتې معاش اخلي، خو اوس چې ګرانی سیوا شوی نو په دغه تنخواه 15 ورځې گزاره کیږي.
په دې موجوده حکومت کې چې کومه ګرانی راغلې ده نو زه ذاتی خپل داشم ویلې چې زما به کومه تنخواه و نو هغه به زه میاشت سر ته رسولی شم، د میاشت به زما په هغه کار کېدو. اوس چې کما منګای ده نو په دې کې میش شراشی نو د نیمې میشتې 15 تاریخ ته ما خپل تنخواه خوړلې او دا غن وروسته په دې منګای کې زه په قرضو باندې روانې ما قرضونه اخلم او په هغه باندې کور سوداګانې پوره کوم. په مارکیټ کې کته غوړې علي چینی علي وړالې نور د خوراک سامانونه کته علي نو په دې کې ډیره زیاته ګرانی راغلې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 13 نیټه وفاقي حکومت په قومي اسمبلی کې اضافي بجټ وړاندې کړی چې د اپوزیشن ګوندونو په وینا په دې بجټ کې په ولس زیات ټیکسونه لګول شوي. په پیښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم صدا مشال ریډیو ته وی اوس چې حکومت دا بجټ منظور کړي او بیا د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه $1 ارب قرضه واخلي نو په دې هیواد کې بګرانی نوره هم سیوا شي.
دا اوس کوم فاینانس بل پیش شو دی کې مختلف سیزونو معنی چې دی نو کم ټیکس چوټ چې حکومت ورکړی و هغه واپس واخیستو او په مختلفو سیزونو معنی چې دی نو هغه ټیکس واپس ولګو نو د دې ډایرک اثر چې دی په هغه په عوامو باندې دی. مهنګای کنټرول کول له بنیادی سیس چې دی نو هغه ستا خرچې کمول دي او ستا ګټه سیوا کول دي. نو ګټه سیوا کول لپاره موږ سیس جوړو بهر به خرڅو د هغه لپاره چې دی نو پراپر پلانینګ نه دي شي.
بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د جنوري په 2 نیټه په کراچي کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دی منی په پاکستان کې ګرانی شته دی او دا یوازې په پاکستان کې نه ده بلکې په ټوله نړۍ کې ګرانی راغلې. دی وایي په پاکستان کې چې ګرانی ده او د تیلو نرخونه چې سیوا شوي هغه د نړیوالې منډې په وجه سیوا شوي. نو چې د تیلو نرخونه سیوا کیږي هغه موږ د بهر نه راغواړو، غوړي موږ د بهر نه راغواړو، موږ دالونه د نیوزیلینډ نه راغواړو. نو د دې وجه دا چې تیر وختونو کې کرکېلې ته توجه نه ده ورکړې شوې. له دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې وار په وار ویلي چې خراب اقتصادي حالات ورته د تیرو حکومتونو پاتې شوي او هم په دې وجه ګرانی جوړه شوي. خو دوی د اقتصادي حالات ښه کولو لپاره هڅې کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
له هندا لزګونه هندوان د خپل سپیشلو دینی ځایونو زیارت لپاره پاکستان ته تللی دي. په کمی سملا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند استاد او د پاکستان د هندوانو د شورا مشر ډاکټر رمیش کومار وان کوانی وایي پرونی تر یو نیم سل زیاتو هندوانو ته د واګې پر پولا هر کله ووایي. نوموړي هم پرون مشال لوي ته وویل هند د زائرینو د ورتګ د پاکستان د مذهبي سرګرای د تګلارې برخه د ټاکل شوی. دا هندوان د خیبر پختونخوا د کرک په ټیری کې په هغه زیارت کې غونډه وکړي چې د 2000 زیږدیز کال په پای کې غنو بل وګرو سوځولې. ګلیاز معلومات راکوي.
د پاکستان د هندو کونسل مشر او واکمن تحریک انصاف اګون قامی اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار واکوانی وای د هند په ګډون له بیلابیلو هیوادونو څخه هندوانو زیارت کوونکو څلور ورځنی سفر پیل کړی دی. واکوانی د جنوري پر 2 نیټه مشال لوتی ویل چې دا لومړی وار دی چې په پاکستان کې د مذهبي سیلګرۍ په نامه لړۍ پیل شوي. نوموړي ویل چې هندوان به د خیبر پختونخوا کرک ضلع ټیری سیمه کې د شری پرم هنس جی مهاراج زیارت کې غونډه کوي. دا د خوشحالي ورځ ده. د پاکستان په سلور اویا کلونو کې دا لومړی وار دی چې مذهبي سیلګری شروع کیږي. دا د هند او نورو هیوادونو څخه پیلېږي خو په ځانګړي توګه د هند وګړي دلته راځي نو دا لوی بدلون دی. د دې په نړۍ او سیمه ډیر اثر وي
او اسکا بہت زیادہ امپیکټ پڑے گا پوری دنیا کے اندر اور خطے کے اندر.
د کرک په ټيري سیمه کې د 2000 شلم کال د دسمبر پر دیشته مګنو بلوګرو د هندوانو زیارت سوزولې وو. د پیخي په ملک کې پراخ برګونونه راپارولې ول. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد د 2000 شلم کال جنوري میاشت کې د پیخي نو رسخه خسته وو او د هندوانو زیارت بیا جوړول لپاره صوبای حکومت ته امر ورکړی وو. د پاکستان هندو کونسل مشر واکوانی د جنوري په لومړۍ په ویډیو بیان کې ویل چې یو سل نه 50 زیارت کوونکي د واګي پولی او یو شمیر نور د متحده عربی اماراتو للارې مستقیما پیښور ته رسیدلی. دا البته باچا خان هوایي ډګر ته د رسیدلو هندوان شمیر ونه خود. ټاکل شوی چې دا هندوان به خپل څلور ورځنی سفر کې ګودوارا پنجا صاحب حسن عبدال کټاس راجمندر راجا رنجیت سنگھ سمادی او نور مذهبی زینو ته ورشي. بلخوا په پیښور کې د هندوانو ټولنې یو مشر هارون سربدیال د جنوري په 2 منیټه مشال لوتی ویل چې د هندوانو هرکلی کوي.
د ګورنمنت اف پاکستان دا غواړي چې د ریلیجیس سټوډنټس سره ورکړي او بینګ ممبر خیبر پختونخوا اوم د دې کمیټې ممبر په تور باندې زدا امید لرم چې زمون پترو دینی حکومت پاکستان د دې ادارې پترو په کوم ریلیجیس سټوډنټس په پاکستان کې په فروغ کیږي هغه کا پېښور ته راځي وین مجز محمد خان د دې بم ویزټ کوي آل سین چرچ چې کوم تاریخي دلته مسیحي ګرځاګر دی دا ویزټ بم کوي او د اور د ګوردواري چې دلته 500 کال د زوړ ګوردواري دا وی بم ویزټ کوي چې کوم پوره دنیا کې دلته د مذهبي ډلو ترمنځ چې کوم اختلافي دغه اب لري بشي بلکې هندو مسلم اتحاد اور دیگر کمیونٹی ترمنځ چې کوم ڈسپیوٹ سی اب هم هلکین او کم کم زیونو کی دا مذهبي مقامات تی دا اغه زی لوکل سبا انٹرنیشنل مارکیټ کیږي ویزیٹرز برازی دا لوکل مارکیټ نه سیل پرچیز بکای.
د امریکا د بارنو چار وزارت د 2019 کال په پای کې پاکستان د مذهبي ازادۍ او د سرغړونو په سر د ځانګړي اندیښنی وړ هیوادونو په لیست کې چولې وو. خو اسلام آباد دریز دری چې د هیوا ټول وګړي له مذهبي ازادۍ او برخمن دي. د 2019 کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی شاوخوا 2.8 میلیونه ده چې ورسخه یې سبان دي 2% خلک هندوان دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د ژمی پروان موسم کې په افغانستان کې د کورونا او بے ځای شو کسانو حالت د جدي اندېښنې وړ بدل دی. د سازمان ویلي په افغانستان کې له 200,000 بے ځای شو سره بیړنې مرستې په پام کې نیولې دي. یو شمیر بے ځای شوي وایي په ناوړه اقتصادي حالت کې دي او څوک ورسره مرستې نه کوي. صفی الله ستانکزه معلومات لري.
د فراه ښار ته ګڼې داسې ښځې، ماشومان او نارینه راکډه شوي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ګلستان اوسیدونکي چې نوم یې وانخیست له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پخوا به نارینه کار کاوه خو اوس کار نشته.
موږ سره په بمبار کې نړېدلې دي، موږ په داسې کنډواله کې ژوند کوو. موږ نارینه سهار ځي روزانۍ ته بېرته راځي، هېڅ پیسې نه راوړي، ماشومان مو وژدي په کور کې، هېڅ خواري نشته. باید زموږ سره کومک وکړي، باید زموږ سره مرسته وکړي. لکه نور انور حکومت چې و نارینه مو سار کله 3.5 سوه ګټل، اوس دې بیکار بیرته کور ته راځي.
یوازې فراه نه بلکې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د مخه پکې سخت جګړې وشوې، لسګونه زره کورنۍ ښارونو ته کډه شوي. له هغې ډلې هلمند، کندهار او کندوز د یادولو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې 6.5 لک کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول. د آی او ایم راپور ښیي چې دمګړی افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. آی او ایم پرون خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لکو بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي. په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې، کمپلې او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر لیکلي، د افغان کورنیو بې ځایه شو کډوالو وضعیت خراب دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو یو شمیر کورنۍ بې ځایه شوي بیا وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کیږي. د غزنی د ګیلان یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی، ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي طالبان حکومت یوازې ملایانو ته مرستي ورکوي او نور مستحق کسان یې هېر کړي.
مستحق دي که غیر مستحق دي، نه چا تر اوسه دا څلورم مرسته درغلې ده، نه وړې ده، نه ورکړې ده، نه ورکوي. او موږ امیان یو، هغه ملایانو ته ورکوي، دا حکومت ملایانو د ملایانو سره مرسته کړي، ملایانو ته ورکوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بې ځای شوي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تیروي.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا مخام تر شپګو.
د خوست غریب ولست طالبان حکومت او همدارز لنډیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د ژمي پروان موسم کې مرستې وکړي. دوی وای پرسته میاشتو کې ستونزې تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. بلور ته په خوست کې طالب چارواکي وای ولایتي ادارې په دوامدار توګه په دې هڅه کې ده چې له بیوزلو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه جلب کړي. نجیب الله الخیل رپورٹ را کوي.
په خوست کې بیوزله خزی او نارینه د طالبانو له حکومت همدارنګ له مرستندوی ټولنو او بنسټونو غواړي چې دوی سره په روان شي کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستي وکړي. دوی وایي ژوند له کړاوونو سره مخامخ دی او که ورسره مرستي ونی شي نو دوی د گزارې کومه بل چاره نه لري. د خوست یو اوسیدونکو ګلدار خان مشال رډي ته وویل
والله چې څنګه مشکلات او دمر مشکلات دي چې یو ځوان یې وو په خاک پرې سېدو معلم او په مکتب کې اوس پنډیا ته مونا ټول ته پوتې دي دویز انګیان دې ته پوتې دي المسیا ته پوتې دي نه پونا لارم نه پټال لارم نه جایدوز لارم هیڅوک میانه شته بې خدای ناست بې وزله يم زه خپل مایوب یم تاګانه یم په ماس په خاک حالات کې یم.
د خوست یو اوسیدونکي سلام وایي زوی په نشئی تو کوروک دی دی او اوسې د المسیا سرپرستی دی دی پر غاړه ده.
دا شې کټا کې پرته یو ایوا وګورتي دا بالکل یا تاله ده ا دویا مګه تا چودینه کړی دي چې ګیراشي بیا ورکی جلکې وتی ته مې بلځي چرن تعالی بشي ماشین ما سې مې دین انګر مې مراده چې کالینګ نه ورولیا په ویوا زند مې در ماشین ما سې شپې کا سونیو را په نوڅو یو دمر مې نستیدو پرون دې کو نته ورغلا یو کیلو مې له هلو ګوندرل شلور پې مې باندې چاندرل لې وامه سوري خلتر نه را مې ویته وې چې ګولې رپې دې نه دی خپا نه شي څوبره زیو زی دې ترور بیره مې چې ککای چې کله ته خدای بس کی ور
خیال یو بل به وزله کاسته شي وای د کار او مزدوري په لاټه کې خونه پیدا کیږي او قرانه خوراک او پوخاک وړي
چاره نه پیدا کوي کاروبار نه وته پیدا کیږي یو شنه وته پیدا کیږي خوراک باندې څه وکی نه ورسره ځو خدانه ته چې موږ هم راستو کې افغانستان ته راستو کې افغانستان
مدنی فعال بادشاولی بیا په اوسنۍ حالاتو کې چې د خلکو اقتصادي اړتیاوې تر بل هر وخت ډېرې شوې د خیریه او ټولنیزو بنسټونو او فعالانو د مسؤلیتونو په باب وایي
د دوی مسؤلیت هم همدغه دی چې په دې سختو حالاتو کې د خپلو هیوادوالو تر څنګ واوسي او دوی سره په دغه سخت حالت کې باید کومک وکړي او خلکو باندې غږ وکړي خلک وهڅوي تر څو په سختو حالاتو کې چې د توکي قیمتونه هم لوړ شوي دي باید د دوی لاسنیوی وکړي.
بل لوري ته د خوست ولایت مقام د مطبوعات تو مسئول مولوی اختر محمد اکرم وایي ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د بیوزله خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه را جلب کړي. په افغانستان کې د 2023 زیږدیز کال په دویمه نیمایي کې د بیوزله د زیاتېدو او لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخې دوه راپورونه ورکل شوې دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې دفتر د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2023 زیږدیز کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د نفوس نیمایی ته رسیدلی دی.
درنا پلور
پدې
خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
مشال ریډیو ته غوږی وردونکو په پیښور کې د مسپخین یو نیمه بجه کیدون کی دا د خبرونو لنډیز بال احمد الله وره
پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په کراچۍ کې په یو جلسه کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشی کېدو غوښتنه تکرار کړې او وی ویل کدا سیونه شي نو دوی به د سند صوبایي اسمبلی مخته پرلت وهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. علي وزیر د 2000 زیږیز کال په دسمبر کې د ریاست پر ضد د تقریر په کولو سره د خلکو د راپارولو په تور نیول شوی او د کراچۍ په زندان کې د خود هغه وکیل دا تورونه ردوي. په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو یو بل بریټ کې دوه پاکستانی سرتیري زخمیان شوی دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نخبرولو په شرط پرون مشال ویډیو ته وویل چې سړک غاړې د بمی چاودنه د سپینوام په ټټي مداخل سیمه کې پر فوزي گاډي شوه. تحریک طالبان پاکستان د دې بریټ ذمہواری منلې ده. خبريال او سیاسي مبصر ریحام خان وایي پر موټر یې بریټ شوه دي. نوموړي نن مشال ویډیو ته وویل چې د اسلام آباد په شمس کالونی کې د خوري لوادر روانه وا چې موټر سایکل سپرو یې په گاډي ډزي وکړي. پاکستانی نژاد برطانوي خبريال ریحام خان د پاکستان اوسنی وزیر اعظم عمران خان سره د 2015 کال په جنوري کې واده کړی وو خو دغه کال په اکتوبر کې ورسره طلاق وشو. په تحریک انصاف حکومت پر ضد لڅو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وایي د حکومت زر ختمېدل د ملک له نورو ستونزو ژغورلی شي. هغې د جنوري په دویمه په پېښور کې خبري غونډې ته دا وینا وکړه. خو د تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن غوښتنې بیا ردوي او وایي له خپلو اقتصادي پالیسیو دفاع کوي او پی ډی ایم تورنوي چې د حکومت کارونو ته خنډونه جوړوي. د پاکستان منصوبه بندۍ وزیر وایي نږدې 1.5 کروڑ پاکستانیانو ته د کرونا وایرس واکسین شوی دي خو د دې وبا یوه بله څپه را روانه ده نو ځکه باید ډیر احتیاط وشي. اسد عمر پرون په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د کرونا وایرس د اومیکرون زر خپرېدونکو بڼې د عامیدو خبرداري ورکړ او ویل چې هر کس باید ماسک واغوندي، له یو بل فاصله وساتي او واکسین وکړي. سپینې ماڼۍ د جنوري په دویمه وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته ویلي که روس پر یوکراین نور بریدونه وکړي نو امریکا او متحدین به یې پرېکنده ځواب ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي د دغو دوو مشرانو د ټلیفوني خبرو وروسته په یو خبر پاڼه کې وویل چې بایډن د یوکراین استقلال او ارضي تمامیت لپاره د امریکې ژمنتیا تکرار کړه.
او سوریدونکو د مشال مرکه پروګرام د دیونه په خبرونه کې د پاکستان د سیاسي او صحافتي منظرنامې په اړه د دې هیواد دیونه میالي خبريال حامد میر خبري اوري. لموړي سره داوود خټک مرکه کړی دا د حامد میر په اردو ژبه خبري ګل ایاس پښتو کړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ستړي مشه د مشال رادیو مرکه کې ز ستاسو قربا داوود خټکیم. په مشال مرکه کې مونږ د سیمې د وتلي شخصیتونو سره د اغي د ژوند او مبارزي په اړه خبرې کوو. نن را سره د پاکستان خبريال حمید میر ملما دی. حمید میر د جیو ټلویزیون کیپیټل ټاک شو کولا خو لتیرو و میاشتو دغه شو بند کړل شوی دا او ل دی وړاندې دی د اردو ژبه مختلفو اخبارونو ته کالمونه هم لیکل دي. د التا ایډیټر هم پاتې شوی دی او د انګریزي ژبه کورنیو او بهرنیو اخبارونو ته هم لیکل کوي. په حمید میر په 2014 کال کې یو حمله هم شوی و چې په هغه کې دی سخت زخمی شوی. نو د حمید میر سره به د هغه د صحافتي ژوند په اړه هم خبرې کوو. په پاکستان کې صحافت تا ورپیخ د چیلنجونو په حواله سره به هم ورسره خبرې کوو او د پاکستان د سیاسي حالاتو په حواله سره به هم د هغه نه پوښتنه کوو. نو حمید میر صاحب ستړي مشي.
بہت شکریہ. ډیره مهرباني.
حمید میر صاحب، د پاکستان موجوده سیاسي حالات ته څنګه ګورئ؟ د تجزیو په بنسټ حکومت ریښتیا هم کمزور دی او یاد چې په روانو حالاتو کې به حکومت تر 2023 کال پورې خپل وخت پوره کړي که څنګه؟
دیکھیں، حکومت جو ہے اس کو آپ کو صرف آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے.
ګور یوازې د حکومت حالت ته قتل نه دی پکار. دا وخت د عمران خان په مشرۍ موجوده انتظامیه ده چې ورته تاسو حکومت ویل شي. زه په حقیقت کې د تا داسې ګورم چې یو پارلمان دی او هم هغه پارلمان حکومت ته طاقت ورکړي دي.
نو که په پاکستان کې کوم سیاسي بدون راځي هم هغه به د همدې پارلمان نه داخله راځي. نو دا حکومت هم را کمزور دی چې څومره تر دې مخکې حکومت وو، او دا پارلمان هم را کمزور دی څومره چې لدې وړاندې پارلمان وو. که دا حکومت پاتې کیږي او کنه، او عمران خان به وزیر اعظم وي او کنه، څو میاشتې وروسته به بدلیږي، خو د دې مطلب به قطعا دا نه وي چې ورسره به حالات هم بدل شي.
عمران خان صاحب وزیر اعظم رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں وہ کچھ مہینے کے بعد اگر بدل جاتے ہیں تو اس کا مطلب
دی وجہ دادا چی هغه پارلیمان چې حکومت ازواک منوي کمزور دی، او د عمران خان په ګوخه کې دوه پارلیمان مضبوط نشي. پارلیمان هغه وخت تقوړې دي چې په پاکستان کې آزاد او رڼا انتخابات وشي، او خپلواک او شفاف انتخابات هغه وخت کې دي چې د انتخاباتو کمیشن ازواک منوي. نو اصلا حکومت نه بلکې پارلیمان کمزور دی، او چې پارلیمان کمزور وي نو د حکومت له بلدون سره هیڅ فرق نه راځي.
حکومت کمزور نه ہے، دراصل پارلیمنٹ کمزور ہے، اور اگر پارلیمنٹ کمزور ہے تو حکومت کے تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
مولانا حامد میر صاحب، تاسو ډیر په تفصیل سره په دې باندې خبره وکا، کوم وګورو نو اوس مهال په لندن کې کافی سیاسي حل ځل روان دي، او تجزیه کار او شنن کی دا وای چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم سره د پاکستان یو طاقتوري حلقي چې هغه ته اسټابلیشمنت هم ویل شي هغه خبری اترې کوي، خو د دې لپاره پخوانی وزیر اعظم نواز شریف اغه تاسو شرطونه وړاندې کړی دي، او په دې کې یو شرط رڼو او آزادو انتخاباتو دي. نو که هغه خبری کامیابیږي نو آیا د دې ضمانت شته چې راتلونکي انتخابات به آزاد او پاک وي؟
خټک صاحب، میرا جو موقف ہے نا اس میں وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا باقی لوگوں سے، اس لیے کہ
فټک صاحب زما دریز نورو لګ جلاوی، زکه چې ز غړم ما ته معلوم نه ده چې نواز شریف صاحب له چا سره خبرې ترې کوي، تا ته به هم نه بي معلومه. خو که فرض وکړو چې له اسټابلیشمنت سره خبرې روانې دي، نو که نواز شریف صاحب دا مطالبه کوي چې په پاکستان کې دي آزاد او رڼا انتخابات وشي، نو د دې معنی دا ده چې دا غوښتنه هم له اسټابلیشمنت څخه کوي.
تو کیا یہ
بہتر نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب او گوندی کا واقعی هغه لچا سره خبري کوي ک غواړي چې په پاکستان کې آزاد او رڼا انتخابات وشي، نو دا هر څه پټاګه کړی او پټي ونه ساتي. تاسو ته یاد به چې په یو وخت کې لندن پلان ډیر مشهور شوی وو، او د هغې پر بنیاد پر نشتن عوامي پارټۍ نیپ بندیز ولګید. اول ور باندې حکومت پابندي ولګوله، او بیا ور باندې سپریم کورټ هم بندیز ولګاو. هغه نیپ نن هم د مختلفو ګوندونو په شکل کې موجود دی، چرې د عوامي نیشنل پارټۍ په صورت کې، چرې د بلوچستان نیشنل پارټۍ منګل ډلې په بڼه، او چرې د نیشنل پارټۍ په شکل کې مونږ تخکاری. زه نه ګڼم چې له داسې یو بدلون سره به د پاکستان خلکو ته ګټه ورسي. اوس مهال پاکستان ته په هر څانګه کې، په سیاست کې، په صحافت کې، او په هر اداره کې د شفافیت ډېر ضرورت دی. نو نواز شریف صاحب که له چا سره مذاکرات کوي او یا پارټي کوي، نو د پاکستان د ولس باور دې ترلاسه کړي.
تو نواز شریف صاحب اگر کسی سے مذاکرات کر رہے ہیں یا ان کی پارٹی مذاکرات کر رہی ہے تو یہ پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لے.
حمید میر صاحب، تاسو د شفافیت خبره وکړه، یا تاسو په ظاهره د مذاکرات خبره وکړه، د اغه په اړه هم یو پښتون را سره د خو په ورسته یو کې په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری یو بیان ورکړي، او په اغه هم ډېر شنن روان دي، او دی وایي چې زه چې د کوټیشن ما غسر عالم دی وایي چې زمونږ نه اوس فارمولا غوښتل کیږي، یعنی د مطلب دا دی چې زمانه د دې مسلې د حل لار غوښتل کیږي. نو تاسو چې په حالاتو باندې ژور نظر لري، نو د زرداری صاحب نه دا فارموله څوک غواړي، او آیا دا فارموله به د حل لار ثابت شي کسنګه؟
دیکھیے، انہوں نے نام تو کسی کا نہیں لیا، لیکن ظاہری بات ہے ان سے فارمولا وہی مانگ رہا ہوگا جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لندن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں.
گورے هغه د چانوم نه دی اخستے، خو ظاهر ده چې ورسخه به هم هغه خلق فارمولا غواړي چې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول په لندن کې له نواز شریف صاحب سره خبرې کوي. ما په دې اړه له مولانا فضل الرحمن صاحب سره هم خبرې کړې دي، مولانا صاحب هم له نواز شریف صاحب سره خبرې کړې دي. زما په خیال د دسمبر پر 28 یې خبرې کړې دي. مولانا فضل الرحمن صاحب په شخصي ناستو کې هم هغه خواته اشاره کوي، د هغوی خبرې روانې دي، خبرې ترې د ټولو روانې دي، خو هیڅوک یې په ډاګه نه وایي. دا هم هغه ډول خبرې دي چې د 2013 کال تر انتخاباتو مخکې د عمران خان صاحب له ځینو خلکو سره شوې وي. د یو خبريال او د سیاست د یو طالب علم په توګه زه دا ګڼم چې که نواز شریف صاحب وي، آصف زرداری صاحب وي، که مولانا فضل الرحمن وي او که عمران خان وي، که هر څوک له چا سره خبرې کوي او مقصد یې د پاکستان حالات سمول وي، نو ولس دې خبر کړي، خلک دې پوه کړي کنه چې څوک له چا سره او څه خبرې کوي. که تاسو پټې خبرې کوي، که هغه عمران خان وي، نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او که زرداری صاحب وي، زما په خیال دا به هیڅ چاته فائدہ ونه رسوي.
عمران خان هو، نواز شریف، زرداری صاحب یا مولانا صاحب، میرا خیال ہے جس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا.
مننه اوریدونکو، دلتا یو وړشان د مخلو په مشال مرکه کې مونږ سره خبريال حمید میر میلمه دي، او ل دمی ورستو به بیا همدی مرکه ته دوام ورکو. د دې سره به د صحافت په اړه هم خبرې کوو او د پاکستان د سیاست په اړه به هم ورسره خبرې کوو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي.
که سمارټ فون لرئ، ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري، نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
اوریدونکو مرکې ته یو وار بیا خراغلاست. حمید میر صاحب، یو دلچسپ پوښتنه دا هم دا چې دغه خبرې اترې چې تاسو یې ذکر وکړو دا کیږي، نو یو اړخ خو یې سرګند دی چې هغه د پاکستان سیاستوال دی، خو دا بل اړخ باره کې خلک ډېری خبرې نه کوي، نو ستاسو په خیال کې دا څوک دی؟
پاکستان کا جو آئین ہے نا، 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے.
ګورې، د پاکستان آئین د 1973 اویم کال آئین دی. زما تل دا هیله او دریس پاتې شوې چې تاسو چې سم معاملې هم کوئ، نو د 1973 اویم کال له آئین سره سمې وکړي. نو که نواز شریف صاحب، آصف علي زرداری صاحب یا مولانا فضل الرحمن صاحب کله یو غیر سیاسي قوت سره مذاکرات کوي، نو باید له ځانه یو پوښتنه وکړي چې آیا دا مذاکرات د 1973 اویم کال د اساسي قانون له مخې جایز دي؟ په خاص ډول زرداری صاحب، ځکه چې د هغه ګوند دا خپل امتیاز بولي چې د 1973 اویم کال آئین د ذوالفقار علي بټو صاحب په واکمنۍ کې منظور شوی وو، او نواز شریف صاحب هم دا وایي چې هغه د آئین او قانون سر لوړی لپاره مبارزه کوي، او مولانا فضل الرحمن هم دا خبره کوي. عمران خان صاحب خو پریک دی، ځکه چې د هغه په اړه خو د ټولو دانشورانو دا یو نظر دی چې هغه غیر سیاسي قوتونو تیار کړی دی. نو اپوزیشن خو دا وایي چې دوی د ووټ د درناوي خبر کوي، او نو دا ووټ ته د عزت ورکړي. نو ووټ ته د عزت ورکړي د نارو له اوچتونکو زه دا پوښتنه کوم چې تاسو له چا سره خبرې کوي؟ هيا هغه د 1973 اویم کال د آئین مطابق دی او کنه؟ او که تاسو خبرې بریالي کیږي، او یا دا چې که تاسو سبا حکومت هم جوړ کړئ، نو آیا د دې معنا با هم داوی چې تر واک منی دو رستو با ستاسی حیثیت هم هغه سی وی لکه نن چې د عمران خان دی او کنه؟ او که نوې حکومت جوړ شي، نو بیا با هم د هغه دور له اپوزیشن سره هم داسې پټي خبرې کوي لکه چې څنګه تاسو کوي؟
جس طرح کې آج کل آپ کر رہے ہیں.
حمید میر صاحب، یو بل مهم پوښتنه دا هم د چې د مسلم لیگ د ننه د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره بحث پیل شوه دی. یو ډ بل داسې د چې اغا وای چې شاباش شریف د وزیر اعظم امیدوار دی، خو بل ډله بیا وای چې نه د نواز شریف لور مریم نواز د دغه څوکۍ لپاره امیدوار ده. نو آیا تاسو څه فکر کوئ چې په مسلم لیگ کې به دا اختلاف د دې یو حل لاره اوموندل شي کنه، دا اختلاف به پر مخ لاړ شي او د دې سره به دا ګوند کې په یو طریقه سره تقسیم رامنځته شي؟
خټک صاحب، مسلم لیگ نون میں
خټک صاحب، مسلم لیگ نون کې زما ټول دوستان دي، مهربان دي او زما ورسره له پخوا راهیسې ښه تعلقات دي. هلته د وزیر اعظم نوماندان دي، یو دوا درې سالور پنځه شپږ هو شپږ امیدواران دي.
چه امیدواران جی؟
شپږ نومونه تاسو وخت
جی تو
میں نے ډیر په سوچ او فکر دا یو یو نوم واخست. پرون می هم لاسو کسانو سره په دې اړه خبرې وشوي، خو په هغه کې ځینی اعلانیه او ځینی غیر اعلانیه امیدواران دي. او زه درته یو بل خبر وکړم، نواز شریف صاحب، شاباش شریف صاحب او مریم نواز صاحبه یقینا دوی د یوې کورنۍ دي، یو ګوند او یو کورنۍ چلوي. ډیر خلک وایي که شاباش شریف مخې ته راشي او د وزیر اعظم څوکۍ ته نومان شي، نو ګټه یې مریم صاحبې ته هم ده او نواز شریف صاحب ته هم. نو هغوی ته مخې ته راتګ پکار دی، خو ماته معلومه ده چې د دوی ترڅنګ د مسلم لیگ نون درې نور مشران هم د وزیر اعظم د څوکۍ نوماندان دي.
ان کے علاوه تین اور رہنما جو ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں اور ان کی بات چیت
نمونہ خستے شیخ
دیکھیں چھوڑے نام وام اگر نہ لیں تو بہتر ہے، دیکھیں نا کیونکہ
دا پرېږدي که نو به وانه خلو نو بهتره ده، ځکه چې هغه کسانو سره زموږ شخصي خبرې وي او که هغوی هم چری له چا سره خبرې کوي نو هغه هم پټي وي. نو تاسو هم اعتبار لرئ او زه هم باید هغه خبره وکړم چې ثبوت یې را سره وي. نو ګوري، ما له هغه خلکو سره مستقیمی خبرې کړې دي، یو خو پکې زما بخوانی ملګری دي، او ما ورته وویل چې ته له کومې د وزیر اعظم نومان شوې. هغه راته وویل چې به له شکه د شریف کورنۍ زموږ مشران دي، خو فلحال د دوی له کورنۍ څخه به وزیر اعظم نه نومول کیږي. نو داسې ځینې نور کسان هم دي. دا زه چې له پیله تاسې ته وایم کنه چې کومې خبرې کوئ ښکاري وکړي، د خلکو باور واخلي چې ورسره ستاسې دریس روښانه شي، کنه د پټو خبرو او د هغه هم په داسې حال کې چې تاسې په پاکستان کې نه یست او مستقیمه خبرې هم نشي کېدای او د پیغام رسوونکو له لارې کیږي، نو بیا ډېر خلک ورڅخه ګټه اخلي او څه خو یې ستاسې د ګوند دننه هم دي. خو زه به یو خبره ضرور وکړم چې شاباش شریف صاحب ته په تیر پنځلسو یا شل کلونو کې څو ځلې موقع په لاس ورغلی چې د پټو خبرو له لارې یو معامله وکړي او وزیر اعظم شي، خو هغه دا کار ونه کړ. خو اوس راته داسې بریښي چې د هغوی په کورنۍ کې دننه هم ځینې خلک فکر کوي چې ډېر وخت وشو اوس د شاباش شریف صاحب یو معامله وکړي.
کہ ان کی فیملی کے اندر بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب کافی ٹائم گزر گیا تو اب شہباز شریف صاحب کو بھی کوئی ڈیل کر لینی چاہیے.
پرفیکٹ، مننه حمید میر صاحب. او اوریدن کو دل تبیا یو وڑشان دم اخلو تاسو ته یاد گرنه وکړم چې د مشال مرکه کې موږ سره نن خبريال حمید میر میلمه دي او د دې سره په سیاست او د دې په صحافتي ژوند خبرې کوي. تر دا د مپورې تاسو د سیاست خبرې ووريدي، اوس به دې پسې مونږ ورزو د حمید میر د صحافت په اوله او په پاکستان کې د میډیا د حالت په حوالہ. نو موږ سره اوسئ.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
یوار بیا خراغلاست حمید میر سے مجموعی تو گا پا پاکستان کی د رسنیو حالت او پا اغی بندیزونو تسنگ گو رہی
یہ تو ایک سوال آپ ایسا کر رہے ہیں کہ یہ سوال
دا خطا سے یو دا سے پختن کوئی چھے دا پا اسلام آباد یا لاہور یا کراچے یا دا پاکستان پا ہر خار کی پا ہر چوک کی دا عام وگڑی کا اغا پا سائیکل روان وی کا اغا پا موٹر سائیکل وی او یا کا پا چوک کی دا گاڑو پا قطار کی بند وی حل تا ورشی او لچا ہم پختن وکڑی چھے پا پاکستان کی رسنی آزادی دی نسوک با مسکیشی اسوک با وخان دی او در تا با وائی لیونے شوی خونے
وزیر اعظم عمران خان وہی چھ دا لندن نہ ہم زیادہ میڈیا آزاد ادا دا لندن نہ زیادہ میڈیا پاکستان کے آزاد ادا
میری گزارش ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ آپ
زمال عمران خان غفتہ ندا چھے تا اکثر پا موٹر کی گرزی او فیصل جاوید صاحب ہم در سر ہوئی زمان گریر خوگ عمل گرے دے اگا ستاسو ویڈیو جوڑو بھی نو دا سے وکڑی او چیلنج نہ بلکہ دا میں خواست دے چھے وزیر اعظم صاحب دے پا موٹر کی روان چھے او فیصل جاوید دے لزان سرکی نوی او ما رستے چوکھی کی ہم ماکی نوی سمدا او بیشک امنیتی کسان دی ہم لزان سرکڑی د اسلام آباد ل اپاری سلور لاری دی پیل کڑی د رول پنڈی تر فیض آباد چوک پو لاری کی دری یا سلور چوکونه راضی کا تر هغه رستو یی زړه او غواړي نو د پنڈی کمیټی چوک پو لور دی ہم لاړشی او لچا ہم پختنه وکړي ل پولیس دی پختنه وکړي چې رسنی آزادی دی او کنه ہر سڑے با وہ خان دی او ورتبا وای چنا خان صاحب رسانی آزادی نے دی کو وسم تا سے گنے چیز تا سے نظر سم دینو در خیبر پختونخوا ل بلدیاتی انتخابات تو درس واخلی پا پاکستان کی میڈیا بالکل خپل وا کنا او تا سے لچا ہم پختلی شی پھٹک سے لما پختنا کوی د کال ل دول وس سخه و میاشت وشوی چی پرما بندیز دی لما پختنا کوی چی رسانی آزادی دیو کنا
میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں سال کے 12 مہینے میں سے 7 مہینے ہو گئے ہیں کہ مجھ پر پابندی ہے
میں ایک سوال بھی پوچھ رہا ہوں اور حامد میر سے وہی چھ پاکستان کی میڈیا بالکل آزاد نہ دا مات نہ تپوس کچھ پاکستان کی میڈیا آزاد نہ دی اگے پورے ام خندل او دوی مخبر دا چ حامد میر سے باندی پ کراچی کی پ 2014 لسم کے حملہ ہم شی ہوا دے ډیر سخت زخمی شوے ہم بو او اغا ہم د دی د صحافتی سرگرمی ول وجی او اوس تقریبا اوم یاشتي او شوی چ د حامد میر سے مشهور کیپیٹل ٹاک شو چھ اگر پا جیو ٹیلی ویژن بانی چلی گی پا اگے باندے حامد میر سے نہ راضی مخدا او دا اگے وجہ ہم د دی صحافتی سرگرمی دی نو دین ہم دا پختنہ کم
حامد میر سے تاسو دا خبر وکڑا چھ در سنیو دا آزادی پختنہ کوی یعنی تاسو خپل هم ل سخت حالات سره مخ دی تاسو د خوالی سه هیله لری یادا چھ در سنیو په حالت کې به بدلون راشي کنه هر سب همدا سره روان وی
دیکھیں کل میں ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں عمران شفقت صاحب بڑے لاہور کے سینئر صحافی ہیں کل میں ان کا یوٹیوب پہ ویلاگ سن رہا تھا تو وہ مجھے مشورہ دے رہے تھے کہ بس حامد میر صاحب بہت ہو گیا
پوری یو کس دے عمران شفقت صاحب دا یوٹیوب چینل لری دا لاہور لوی خبریال دے پرون یہ ما پر یوٹیوب خبرونه لیدل نو ما ته مشوره را کوله چې حامد میر سے بس ډیر وشوه مونږ دی خراب کړو او نور خلق هم نو له پاکستانه بهر لاړ شي دا د خلکو یو نظر دی خو له کلون رئیس زما دریز دا دی ک حالات سمره هم خراب وي مونږ باید همت ونه بایلو او باید امید ولرو حالات به هرو مرو سمیږي په 2014 کال کې هم چې پر ما حمله وشوه راته خلکو ویلی وو چې له پاکستان لاړ شه خو زه ونه وتم اوس له تیر وو میاشت راځي را باندې بندیز دی په دې دوران کې هم چې کله هم خلکو راته وی چې له پاکستان لاړ شه لما سره لاري هم وي خو زه لا نړم د دې وجه دا و چې کله هم داسې حالات راځي که هغه په 2001 کال کې پر ما د پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف بندیز وو یا په 2014 کال کې چې په ما قاتلانه برید وشو او یا له تیر وو میاشت راځي چې را باندې پابندی ده
تو وہاں پہ کسا خانی بازار میں کچھ لوگوں نے مجھے دیکھ لیا
خٹک سے مسئلہ دارا چکل ہم دا سور از مخ کی زب خبر تتل لیو محال تا چکل کو پا کسا خانی بازار کی ولی دم نورا سخا راتاو شوا دم را یو والی دم را مینہ دم را محبت بیا سوابی تا لارم یا چیز لاہور تا لارشم کراچی تا دا پاکستان ہر اسی میتا چی لارشم خلق میں لپخوا زیاد درناوی کبی او تر پخوا زیاد مینہ را سر کبی نو زب فکر کم چی دا خلق میں ولی درناوی کبی او ولی مینہ را کبی زخو سیاست ستوال نه یم یوازې خبریال یم کالم لیکم او په ټلویزیون می خبرونه لرله نو دا خلک می ولی دومره احترام کوي زه چې کله پر دې فکر وکم نو دا ځکه کوي چې هغه فکر کوي چې په کوم موضوعات چې نور څوک خبري نه کوي دا سړی ور باندې غږیږي او دې زمونږ له اواز سره خپل غږ ملګری کوي نو زه فکر کوم ک زه مایوس شم او له پاکستان لاړ شم نو دا بیچاره خلک به هم مایوس شي نو اصلا ته پاکستان خلک راته ډیره
حوصله راکوي نه ز سیاست کوم او نه په انتخاباتو کې برخه اخلم خو کدا خلک می ملګری بي نو زما امید ژوند دي او که حالات څومره هم خراب شي زه هیله من يم چې یو ورځ به سم شي
حالات خراب کیو نه مجھے امید ہے کہ کبھی نہ کبھی تو حالات بہتر
ٹھیک ٹھیک زبردست اور ان کو حمید میر سے وہی کہ حالات ہر سمر ہم مادہ پر خراب شی نو زب پاکستان کی او زما طاقت ز خپل طاقت د اغ خلقنا اخلم کم چ زما خوخون کی دی کم چ زما پروگرامونه ګوري حمید میر صاحب نه یو اخیری پختنه کو او بیا به دا پروگرام مونږ راغون کو هم پدې حمید میر صاحب ډیره مننه او اخیری پختنه دا چې ستاسو مینوال نن سبا تاسو په ټیلی ویژن نه ګوري نو که تاسو خپل مینوالو ته د مشال د لارې کم پیغام ورکول غواړئ
دیکھیں میرے آپ لوگوں کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ میں جب ٹی وی پہ نہیں آتا تھا تو اس سے پہلے بھی میں صحافی تھا میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1987 میں کیا تھا اور پھر
ګور زما غختنه دا چې پر ټلویزیون تر ښکار کې دوه مخکې هم زه خبر یالو ما په نور له سبا و اتم کال کې د خپل صحافت آغاز کړی وو او بیا می په خبرونو کې کالم لیکا او یو شمېر اخبارونو ایډیټر وم د ټلویزیون پر پردې تر راتګ مخکې هم زه خبر یالو او نن چې زه پر جیو ټلویزیون کیپټن ټاک پروګرام نکوم نو په بل یو چینل می سیرخ کار شي نو بندوي نو زما د صحافت لار نه ده تل شو ل پاکستان بهر اخبارونه او ویب پاڼو ته لیکنی استوم او کله چې کالم چاپ شي نو بیا یې ژباړی کیږي په اړه یې ویډیو وی خبرونه جوړیږي او خلک یې په ټولنیزو شبکو شریکوي نو زما आवाज نشي بندیدای نو هیڅ خبره نه ده که زه تاسو پر جیو ټی وی نخ کارم نو ممکنه ده چې په بل ځای کې می وی نه ډیر خلک راته دا هم وایي چې د یوټیوب چینل پرانځه خو زه چې د لیکونو په کار کې ډیر مصروف یم نو تر دې دمه می دا کار نه دی کړی خو هغه ټول خلک چې تاسو دا خبرونه ګوري او اوري زه مننه کوم چې کله هم په ما بندیز لګیدل او مشکل وخت راغلی نو د پاکستان ولس او پټول نړۍ کې جمهوریت پالان را سره مرګلی شي ودی لټول خبرالانو سره مرګلی شي ودی ستاسو هیله او مرسته زموږ اصلي ځواک دی او که ستاسو طاقت را سره وي نو ان شاء الله موږ به بریالي کیږو او تاسو به هم کامیاب وي
ساده صرف میرا نه پاکستان کې تمام جرنلستانو کا ساتھ دیتے ہیں اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور جو آپ کی امید ہے اور جو آپ کی حمایت ہے وہی ہماری اصل طاقت ہے اور اگر یہ طاقت جو ہے آپ کی یہ اگر ہمارے ساتھ رہے گی تو
ان شاء اللہ
ہم بھی جیتیں گے اور آپ بھی جیتیں گے
صحیح صحیح حمید میر صاحب ڈیرا زیات مننا مشال ریڈیو سرا د خبرو کولو او واقعی چ ستاسو مینوال ستاسو خبرې واوری دی اغي به هم خوشاله شي او د میډیا د پاره ستاسو چ کم هلی زلی دی اغا د چانه پټی نه دی نو حمید میر صاحب ډیرا زیات مننا چ تاسو مونږ ته وخت راکو
ډیر مهربانی
ډیر مننه حمید میر صاحب مشال ریډیو ته د وخت ورکولو او اوریدونکو نن د مشال مرکه کې حمید میر زمونږ ملمو همدې سره ز داود خټک له تاسې اجازه غواړم د خدای پامان
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلی اسانه کار دی روختانه اړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزه خلی او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزا فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورل شئ